سلامونه ستړي مشه د سهار و بجې شوې د امریکا غاښنا رادیو پروګرامونه ختم شول دا د ز صفی الله ستانګزایمو د ازادي رادیو لمړنۍ خبری مجلې ته خراغلاست وایم تخنیکی چاره سید قادر جلالوف مختوړي نن جمعه ده د 14 کال د سلواغې 22 د 2022 کال د فبروري 11 پیل په خبرونو کو ملګری ملتونه روانه میاشت په افغانستان کې د اقتصادي بحران د مخنیوي او د بشري مرستو د چټکتیا لپاره د میلیونونو ډالرو مرستو لړۍ پیلوي رویټرز خبری آژانس راپور له مخې د مرستو دا موقتی پروګرامي د دې لپاره دی چې د افغانستان بانک په خپلواک ډول د فعالیت پیلولو جوګه شي او د افغانستان شاوخوا 9.5 میلیارد ډالره کنګل شوې پیسې آزاد شي افغانستان د نړۍ یو له هغو هیوادونو څخه دی چې تر ډیره په بهرنیو مرستو متکی دی د ملګرو ملتونو له یو نوي راپور سره سم په افغانستان کې د اسلامي دولت یا داعش د غړیو شمیر نږدې دوه برابر زیات شوی دی راپور وایي د اګست په پای کې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته داعش ته د فعالیت لاره هواره شوې او توانېدلی چې ځان منسجم کړي د راپور له مخې په خوا د دې ډلې د غړیو شمیر 2200 اټکلې د خو اوس 4000 ته رسیږي د بریتانیا اکونومیست مجلې په نړۍ کې د ډیموکراسۍ په فهرست کې ناروې لومړی او افغانستان وروسته راوسته ده د افغانستان ترڅنګ کانګو مرکزی افریقا سوریا ترکمنستان چاد لاوس استوایی گینه او تاجکستان هم د جدول په پای کې راغلی دي اکونومیست مجله د خپل لیست په ترتیبولو کې د انتخاباتو د ګوندونو د تعدد د حکومتونو د اجرااتو سیاسي کلتور او مشارکت او همدارز د مدني ازادۍ په شان شاخصونه په پام کې نیسي د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر انالینا بیربایک پرون ویل له ایران سره د اټومي موافقه د احیا په اړه خبري ورستی پړاو ته رسیدي او د اسرائیل له اندېښنو سره سره به د دې موافقه پر سر جوړجاړی سیمه لا خوندې کړي د پاین حال کې ویل د ایران لپاره مهمه ده چې جوړجاړی ته لیوالتیا او خیاو خبرو ته کینی اغلې بیربوک د سرګندونې په تلابیب کې خپل اسرائیلی ساری یایر لاپیت سره په ګډه خبري غونډه کې وکړي په داسې حال کې چې او په داسې حال کې چې په تور سمندرګي او بلاروس کې د روسي ځواکونو ستره پوځي مانوره دوام لري د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن خبرداري ورکړ چې د اوکراین کړکیش ښایي تر ټولو خطرناک پړاو ته رسیدلی وي ښاغلی جانسن دا خبرداري د ناټو په مرکز بروسل کې د خبرو پر مهال ورکړ او ویل جګړه به یو ناورین رامنځته کړي
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې پر راتلونکو 24 ساعتونو کې د کابل او افغانستان ځینو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه د سانتي ګریډ په اساس داسې کړې ده کابل آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 9 ټیټه منفی 15 هرات آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 13 ټیټه 4 کندهار آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 13 ټیټه 1 مزار شریف آسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 19 ټیټه 4 او جلال آباد آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 19 او ټیټه 15
خبرونه په تفصیل د ازادي رادیو په ویبپاڼې azadiradio.com کې لوستلی شئ وړاندې اوري چې په وروستیو ورځو کې په کابل ولایتونو کې د برمتګرۍ پیښې زیاتې شوې طالبان یې په اړه څه وایي
تفچانو په ضد باندې زموږ وادرم جدي ده تېر یو میاشت کې ولس پیښې داسې اختطاف موږ شنډې کړي
روسي چارواکي وایي طالبانو موسکو ته څو ډیپلوماتان لیږلي چې د افغانستان په سفارت کې کار پیل کړي یو بریتانیایي پلاوی کابل ته تللی و د بشري مرستو په اړه هم خبرې کړي خو له طالبانو یې څه غوښتي
یاد پلاوی په افغانستان کې د بهرنیو ډلو د شتون په تړاو یادونه وکړه چې کوم فعالیت ونه لري
په دې اړه هم اوري چې په فراه کې ګڼ خلک شکایت کوي چې جنګ جګړو کې کورونه وران شوي
دوه سو کور چې پسوی دغه کورونه بیا ځای ډیر ته دا چې ورته وګوره دغه د منطقه چې پسوی دی په خپل ماته ورور منه دوه سره را څنګه چې پکړی دا سره 15 لک شپږ لک افغانۍ سره نو
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو اول مطلب ته په ورستوي ورځو کې په کابل ولایتونو کې د برمتګری پیښې زیات شوې دي طالب چارواکي وایي چې د يرغمل نیونو د مخنیوي لپاره جدي اقدامات کړي دي تفصيل اسمت چاروان وړاندې کوي
په افغانستان کې د برمتګری له څو پرلپسې پیښو وروسته د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې د مخنیوي لپاره هلي ځلې دوام لري د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد تیر شپه په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
تخت افچانو په ضد باندې زموږ وادرم جدیده
د ډیرو اختطافچانو عملی نکسره نیول سوی دي او سم لټر روان د جن نورم تر جدي تعقیب لاندې دي او هغه سینې ولسوی دي زندانونو ته لګول سوي. په تېر یو میاشت کې ولس پېښې دغسې د اختطاف موږ شنډې کړي دي چې یو اساسی وه بېرته کسان پیدا کړي دي. نور هم هڅه روانه ده انشاءالله په دې په ضد باندې ډېر ګړندي کامونه اخیستل کېږي. په نږدې راتلونکي کې به وګورئ چې دغه پروسه د اختطافچانو شنډه سي او امنیت به په دې برخه کې کامل شي.
پرون د افغانستان یو شمېر ځایي رسنیو راپور ورکړ چې تښتونکو په کابل کې یو صراف وروسته لدی وباشه چې پیسې هم ورڅ اخیستې وې. دا صراف چې معلم ګل امیر نومېده یو ونی وړاندې د کابل په سرای شمالي کې تښتول شوی و. هم دا راز راپور نه وایي چې د غزنی پوهنتون د شرعیاتو پوهنځي رئیس سید آصف هاشمی چې شاوخوا درې میاشتې پخوا په غزنی ښار کې یرغمل شوی و د تښتونکو له لوري وشل شوی دی. له بلې خوا ویل شوي چې د افغانستان د رګبي لوبې د فدراسیون رئیس حارث رحماني له څلورو ورځو راهیسې په کابل کې تښتول شوی دی. یوه اونۍ وړاندې د کابل ښار په څلورمه کارته کې د وسلوالو کسانو له لوري د کابل د طبي پوهنتون د استاد احمد فواد پیرزاد د برمته کېدو خبر ورکړی شوی و. په همدې حال کې په کابل کې د ښځو د حقونو د څلورو فعالانو د بې درکۍ موضوع په نړیواله کچه غبرګونونه پارولی دي. په داسې حال کې چې ادعا کېږي چې طالبانو به دا ښځې تښتولې وي، طالبان دا ادعاوې ردوي.
خبر او له خبر ورهاخوا
ازادي راډیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شل کله نسوا
لتاسو سره وو او یو به
ازادي راډیو ته غوښتا د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازي زمیر کابلوفای طالبانو موسکو ته څو ډیپلوماټان استولې چې د افغانستان په سفارت کې کار پیل کړی. د طالبانو له واکمنیدو سره سره لا هم په نړۍ کې د افغانستان سفیران او ډیپلوماټان هغه کسان دي چې په خوانی حکومت ګمارلی وو، ځکه چې لایت هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني. اسمت ساروان ته بیا هم غوښ
د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازي زمیر کابلوفای طالب چارواکي نغواړي چې په مسکو کې سفیر لري کړی، خو له روسي غواړي د افغانستان په سفارت کې یو شمېر نور ډیپلوماټان ومني. د تاس خبري اژانس راپور لمخي کابلوف ازويستیا ورسپانې ته وویل د افغانستان اوسنۍ یو چارواکو ورڅخه غوښتي چې دوه یا درې نور ډیپلوماټان ومني. لطفاً لدی خبر اوسئ چې دا یو اضافي معمول دی، دوی په دې لټه کې نه دي چې اوسنۍ سفیر لري کړی. کابلوف دا هم وویل تایید ویچه د طالبانو ډیپلوماټان راځي لدی استبا د افغان مشرتابه او د حقوق د سفارت داخلي چاروي دوی به په دې کار کې لاسوهنه و نه کړی. تر دې وړاندې د افغانستان لپاره د ولسمشر ولادیمیر پوتین استازي تاس خبري اژانس ته ویلي و چې مسکو دا حقیقت نه ردوي چې کابل ممکن په روسیه کې د خپل ډیپلوماټیک ماموریت د پرسونلو د زیاتولو لپاره څو تنه د لوړې کچې یا د منځوي کچې ډیپلوماټان ورولي شي. سره له دې چې د اشرف غني په مشرۍ د افغانستان جمهوریت نظام د تیر میلادي کال د اګست په 15مه وپرسید، خو لا هم د تیر حکومت له لوري ګمارل شوي سفیران او ډیپلوماټان دندو ته دوام ورکوي. طالبان ادعا کوي چې د دوی د بهرنیو چارو وزارت په بهر کې له سفیرانو او ډیپلوماټانو سره تماس لري، خو اکثره سفیران وایي چې د طالبانو د حکومت استازي توپ نه کوي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د ملګرو ملتونو د کرنی او خوړو اداره وایي هڅه کوي سږ کال په افغانستان کې میلیونونو خلکو ته مرستې برابرې کړي. د ملګرو ملتونو د ماسو د ریپورتونو په اساس حاضر ده 40 میلیون افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. تفصیل د مرسل زازی په ریپورت کې.
په په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کرنې او خوړو اداره وایي چې په روان کال کې یې هدف دا دی چې له 9 میلیونو افغانانو سره مرستې وکړي. د ادارې پرون پنجشنبه په خپل ټویټر پاڼه وکښل د افغانستان ډیرو لرو سیمو ته د مرستو رسولو لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکوي. د ملګرو ملتونو د مؤسسو شمیرنې ښیي چې دا وخت 24 میلیونه افغانان بشری مرستو ته اړ دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف په وروستیو ورځو کې یو وار بیا د افغان ماشومانو په منځ کې د خوارځواکۍ د ډیرېدو خبرداری ورکړی دی. یونیسف ویلي چې که فوري اقدامات ونه شي ممکن 1 میلیون ماشومان د خوارځواکۍ له کبله مړه شي. د تیر میلادي کال د اګست په نیمایي کې د طالبانو له لوري د کابل نیول کېدو وروسته افغانستان ته د نړیوالې ټولنې مرستې تقریبا په ټپه ودرېدې چې په نتیجه کې یې بېوزلي خورا زیاته شوه او روغتیایي سیستم هم سخت زیانمن شو. په افغانستان کې د بیا رغونې په چارو کې د امریکا د ځانګړي سرمفتش ادارې سیګار د چهارشنبې په ورځ وویل چې د نړیوال بانک پر اساس د اشرف غني په مشرۍ د افغانستان د زول شوی حکومت کابو 15% عمومي لګښتونه د نړیوالو مرستندویانو له لوري برابرېدل. سیګار په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې امریکا او شریکانو یې طالبانو ته خبرداري ورکړی و چې که یې په زور ځان وخت ورسوو دومره مرستې به ورسره ونشي. طالبانو تر اوسه پورې د سیګار د دې ټویټ په اړه څه نه دی ویلي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
یو بریتانیایی پلاوی په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر په شمول له یو شمېر طالب چارواکو سره پر بشري مرستو او د افغانستان له خاورې د نورو هیوادونو پر ضد کار نه اخیستل کېدو په اړه خبرې وکړې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي بریتانیایی پلاوی د بشري مرستو د ژمنې تر څنګ له نورو هیوادونو څخه وغوښتل چې له افغانستان سره همکاري وکړي. اسمت ساروانا و نور جزیات.
د لوشي د مخنیوي او بشري چارو لپاره د بريتانيا ځانګړي استازي نیک ډیر او شارز دافیر هوګو شارتر پرون په کابل کې له یو شمېر طالب مشانو سره وکتل. د بريتانيا د بهرنیو چارو وزارت پر اساس شاغلي ډیر او په کابل کې د بريتانيا موقت شارز دافیر هوګو شارتر د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په کتنه کې د شزون جنو او اقلیتونو په شمول د بشري حقوقو او همداراست د شزو د حقوقو له فعالانو سره د چلن په اړه د بريتانيا د حکومت جدي اندیشنه ښکاره کړه. له بلې خوا د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت یا ویندوی حافظ ضیا احمد وایي چې بریتانیایي مقاماتو په افغانستان کې له نوي حکومت سره د راغلي بدلون په تړه وویل چې جنگ ختم شوی، امنیت ټینګ شوی، وضعیت عادي دی، بشري مرستې په ښه ډول رسیږي او تعلیمي مرکزونه خلاص شوي دي. د شغل ضیا احمد په وینا بریتانیایي پلاوی دا هم وویل چې د هیواد صدر اعظم ورته لارښوونه کړې چې د افغانستان له نوي حکومت سره تعامل زیات کړي او د دې سره به افغانستان ته په بشري مرستو کې زیاتوالی راشي. د همداراز وویل
یاد پلاوی په افغانستان کې د بهرنیو ډلو د شتون په تړاو یادونه وکړه چې کوم فعالیت ونه لري. د بهرنیو چارو وزیر د دوی د اندیښنو په اړه وویل موږ تعهد کړی چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد په زیان نه استعمالیږي او نه هم دلته داسې چاته د فعالیت اجازه ورکوو.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ویندوی په وینا بریتانیایي پلاوی وویل چې له نړیوالو هم غواړي چې د افغانستان د اقتصادي پرمختګ لپاره همکاري وکړي. خود طالبانو له حکومت هم غواړي چې د اقتصادي ودې لپاره پلان جوړ او پانګونې ته فرصتونه برابر کړي.
ولسواکي
دوی لارې په افغانستان کې یا لو جرګه ده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعاتو ته لاسرسی د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
شزا د افغانستان تر نیمایی نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي رادیو دوه لسیزې له کرا پر وخت او متوازن معلوماتو سره
نن به ازادي راديو ولایت په ولایت خبرونه هم ولري. د دغه خبرونه موضوع اوس د غزنی لپاره ځانګړې ده. د ماسپخین له دوه تر دریو بجو دغه پروګرام د ازادي راډیو له څپو مهیروي. یو د لرغونو آثارو متخصصان اندېښنه ښیي چې د بامیان د ویجاړو شو مجسمو شاوخوا سمڅې او تاریخي ځایونو د بشپړ نړېدو له خطر سره مخ دي. دوی وایي په دې ساحه کې د طالبانو له لوري د 2001 کال د چاودنو په اثر درزونه جوړ شوي دي. احمد شیبر او نور جزئیات.
راپورونه وایي چې په بامیان دره کې د پیشندل شویو کسانو له لوري خپل سرو کیندنو او د تعمیراتي کارونو چټکتیا د لرغونو آثارو متخصصان اندېښمن کړي دي. دا سیمه چې د بودا د دوو سترو نړول شویو مجسمو سلسال او شمامت ځای او شاوخوا سیمې پکې شاملې شي، په 2003 کې د یونسکو له لوري نړیوال میراث اعلان شوې ده. په دې ځای کې د ودانیو پرله پسې جوړېدو او همداراس خپل سرو کیندنو دا خطر پیدا کړی چې د نړیدلو مجسمو شاوخوا غونډې یو مخ ونړې شي. د لرغونو آثار متخصصان وایي که دا غونډې ونړېد د بامیان لرغونی آثار به چې د نړیوال میراث برخه دي له منځه لاړ شي. د بامیان لپاره د یونسکو پخوانی همژغونکی غلام رضا محمدی وایي دوی د طالبانو له لوري د بودا د دوو مجسمو د نړولو لپاره د 2001 کال د چاودنو جاج اخیستی چې له کبله یې په پرشه کې تر 10 مترو پورې ژور درزونه جوړ شوي دي. محمدی چې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته جرمني ته تښتېدلی، آرت نیوز پیپر خبرونې ته ویلي چې د ژمي په موسم کې واوري او اوبه سمڅو او درزونو ته ننوځي او له دې سره هممهاله په شاوخوا کې کیندنې به دا دره کاملا ونړوي.
وربشو پیښور ته د پیښور پولیسوای په غاخار کې د یوې خزي په سر کې د میخ ټکوالو د پیښې پلټنې کړې دي. پولیسو دا خبره تر هغه 15 ورځې ورسته وکړه چې د فبروري په 4مه هغه ژوبله خزه لیډی ریډینګ روغتون ته د درملنې لپاره ورغله. د دغه خزي میړه احمد صابر وایي دا خبره ناسمه ده چې ګواکي او پیر د بیا ولادې د مشکل حل لپاره د هغه خزي په سر کې میخ ټکواله. دا چې نور جزئیات څه دي دغه ریپورت ته وکشه.
د پیښور پولیس او د پولیسو اړوند مرستیال ادارې لا هم یو داسې زنانه پسې ګرځي چې د تشدد ښکار شوی، او دا ځکه زنانه ته معلومه ده چې تشدد پر چا کړی. اولې د فروری په نهمه د پولیسو لخوا مشادرېدو ته د پیښور د لیډی ریډینګ هسپتال د ډاکټرانو لخوا د ورکړل شوي معلوماتو تر مخه وویل یو زنانه چې په مبینه ډول یو عامل او یا پیر له ورغلې وه هغه ورله د علاج په غرض په سر کې میخ ټک وهلی و. هغه زنانه هسپتال ته راوړل شوې وه او علاج یې شوی. پولیس وای زنانه ډاکټرانو ته ویلو د دې نارینه اولاد نو نوزک هم یو عامل یا پیر له ورغلی و چې هغه ورله روحاني علاج کاوه. پولیسو د ځینې ویډیوګانو په مرسته کوشش روان کړي دغه زنانه او کورنۍ ته ورسیږي. مشادر ریډیو تر ټولو اول د نفسیاتو د ماهر ډاکټر همدرد یوسف زینو پوښتل که د زنانه دا خبره حقیقت وي نو بیا داسې ناروغي چې د علاج په غرض په سر کې میخ ټک وهل شو هغه خو سرګند زخم دی، خو تر دې وړاندې دا زنانه کوم رقم بیمار وا
خودی ته مونږه عام تور باندې سپرستیشنز وایو یا توهمات یا ریچوالز چې دا پر تقریبا د نړۍ پټولو تهذیبونو پټولو قومونو کې پسنه سره شکل کې چې دغه موجود وي. چرته کې علم راځي دا شیزونه چې دغه ختمي خزي چې دغه يرنه دا سکول چې خاون می بل واده کړی دی او کپرز کې دازل زما نارینه ماشوم ونه شونو هغه به می پری دی. نو دغه اثر دغه یو سوشل سټرس اوندې تمنګ وی شي سوشل سټرسرز په دې باندې.
د پولیسو لخوا هغه ځنی ویډیوګانې چې دوی د تفتیش یا پلټونو لپاره په کار راولي پکې ښکاري چې دوه تنه نو سټریچر یا ګرځنده کټ مخکې ورستو نیولې پکې یو تن پروت دی خو سپین صادر پر غوړېدل دی او دغه ځای د پیښور یاد شوی روختون دی. ویډیو کې ځینې نور خلک چې ممکن د مریضانو او یا د مریضانو خپلوان وي هم ښکاریږي چې ځینې په پنچونو ناستي او ځینې ګرځي. کټ نیونکي دواړه تنه نو ماسکونه اچولي دي چې مخونه یې پوره نه ښکاریږي. د پیښور دغه روغتون ترجمان عاصم خان مشال ریډیو ته د فروری په نهمه وویل دوی سره یوازې د دغه زنانه علاج شوی. زنانه ډاکټرانو ته چې کومې خبرې کړې دي هغه یې پولیسو سره شریکې کړي او دغه پیښه د فروری په 4مه شوه. دویمه ویډیو کې ښکاري چې ګنې هم دغه زنانه په رکشه ګاډي کې ناسته ده. د رکشې نه وړاندې امبولنس او یا کوم بل سرکاري ګاډی دی. رکشه ورپسې په قراره شاته روانه ده. یو سپین دیوال باندې لیکلي باہر جانے کا راستہ مانا دا چی دا باہر وطلو لارا نو دغه ویڈیو کی دا ثابتی گی چی پا مبین ڈول دغه رکشا دغه زنان خپل کور تا روانہ کڑی وا او هغه هم د علاج نه ورستو
ل خبرونو ور اخوا
سلامونه د خبرونه دی برخې تمو زه حسیبه اٹکپاله هر کلی کوم د فراه په بالابلوک ولسوالۍ کې څو کلی د پخوانی حکومت او طالبانو ترمنځ جګړو کې په بشپړه توګه ویجاړ شوی دی. د دې کلیو اوسیدونکي اوس بې سرپناه دي او د طالبانو له حکومت غواړي چې د ورانو شویو کورونو آبادۍ کې دې ورسره مرسته وکړي. اجمل آند پرې تفصیل لري.
د فراه د بالابلوک ولسوالۍ د شمالګا کلی کې یو وخت لسګونه کلیوال آباد وو، خو اوس له تشو کنډوالو زیات څه نه ښکاري. د سیمې اوسیدونکي دا کوي چې کورونه یې د پخواني حکومت نظامیانو وران کړي دي. د سیمې دوه اوسیدونکي محمد اسماعیل او سید داود وایي
په دې خاطر کې خراب خو دولت وایي ورته ولدا طالب راځي د دې ځای پر مارټا کوي وایي ورته په دې خاطر چې په کوم ډول ورته موږ په واسطه نه دي چې طالب وګورو یا تا وګورو موږ غریب خلک وایي ورته ابا الله ورته اختر
بالابلوک ولسوالۍ د فراه ښار شمال ته په شاوخوا 50 کیلومتره کې پرته ده. د مرکزی سایه د ادارې د ورستوي شمیرو لمخې د دې ولسوالۍ د وګړو شمیر شاوخوا 30,000 کسان اټکل شوی. د شمالګا ترڅنګ د بالابلوک د دیهاق، سور، کینسک، شیوان او دهزک کلو ډیر زیان لیدلې. عبدالکریم د بالابلوک په ولسوالۍ کې د جګړو له کبله له زیانمنو شوو څخه یو دی چې وایي دوه ودانۍ او باقي ویجاړ شوي. دا 23 کلن ځوان چې ټول شته یې له خاورو سره اوار شوي اوس له خپلې مېرمنې او څلور ماشومانو سره د فراه ښار په شپږمه ناحیه کې په یو کرایي کور کې اوسیږي.
دوه سرونه مو چپه سوی دغه باغ شوی نه دا باغ مو چپه سوی دی پر هر سرای باندې موږ 15 لک افغانۍ مصرف کړی دی راڅخه چپه کړه او تر دې مهاله زموږ سره یو روپۍ کومک نه دی سوی. دا دلیل دا چې پر موږ باندې ټکان کېږي او د جادي څخه هم زموږ کلی ډېر لرې دی دا زموږ سرونه پوستې دلته جوړ کړه دغه پوستې پر خطر باندې انګر د سرونه چپه کړه پوستیان دلته یو میاشت بالا کارونه کوي بالا پوستیان ورڅخه خراب کړه پوستان خراب
خو په دې کې اصلي پړ څوک دی؟ دواړه خواوې یو بل ملامتي. د افغانستان د پرزول شوي ولسمشر اشرف غني د حکومت یو پوځي چارواکي د دې ټولې ورانې پړه پر طالبان واچوله. هغه چې نه غوښتل د امنیتي دلایلو له کبله یې نوم واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو د خلکو له کورونو څخه د سپر او مرشل په توګه کار اخیسته او له همدې کبله ځینې کورونه ویجاړ شول.
مقصر اصلي جنگ ها و یو ایرانی ها کې
د دې جنگونو او ورانیو چې پکې زموږ مظلوم هیوادوال زیانمن شول مسول هغه کسان دي چې د جګړې سبب وو، هغه کسان دي چې پر امنیتي ځواکونو یې بریدونه کول، وسلوالو مخالفانو چې هماغه وسلوال طالبان دي د خلکو له کورونو بریدونه کول، ماینونه یې ښخول، پلونو ته یې چاودنې ورکول او بل اخره یې د ترهګرۍ په کړنو لاس پورې کاوه.
بل اخره دست به اعمال دهشت افغاني میزدند.
کو طالبان دا څرګندونه نه مني او د پخواني حکومت نظامیان د دې ورانیو پړګنی پر یو بل د پړیا چولو په دی لوب کې یو څه چیروخانه دی دادی چې د بالا بلوک سیمه ایز وګړي به کور شوي او وسوایي بیرنه یو مرستو ته اړ دي.
موږ دا غوښتنه ده چې مشالات مشترک کومک وکړي چې موږ ځان ته کوډل جوړ کو باندې اوس خو نه ولا کو وسلرو نه خرڅې د دې خو د ګرانی ده.
موږ غوښتنه ده دا کده دولت واجب لري او همکاري سره وکړي واجب لري چې ولیدلی خلکو چې یو
فراکی د طبی پیښو په وړاندې د طالبانو د حکومت د ادارې سرپرست قاری عبدالبصیر ازادۍ راډیو ته وویل د خلکو ستونزې د پیښو په وړاندې د مبارزې له وزارت سره شریکه کړې ده.
تقریبا تر 15,000 پورې عریضې راغلي د خلکو د تخریب شویو کورونو، نو انشاءالله موږ وزارت سره خبره شریکه کړې چې وزارت هدایت موږ ته وکړي، موږ به انشاءالله لازم اقدام کوو.
د بالابلوک په ولسوالۍ کې د استوګنې د کورونو بیا جوړول ښایي لسګونه میلیونه افغانۍ لګښت ولري. یو شمېر خلک چې اقتصادي توان لري بیرته یې د خپلو کورونو آبادولو ته مټې رابډ وهلي، خو هغوی چې اقتصادي توان نه لري پوښتنه کوي چې څوک به یې د کنډواله شوو کورونو د بیا آبادۍ لګښت پرې کوي.
ولسواکی
دوی لاری په افغانستان کې یا لوجرګه ده بل لاری انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات او تلاش رسای دي دوی غونډیتوب او ځین نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
شزه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي موږ مسؤلیت هم لرو موږ حقوق هم لرو
ازادي رادیو دول سیزه لکره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره
اوس همدا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي ملالۍ بشیر ورته کتنه کړې
ډیپلوماټ خبرونه په خپل اخیری غنه کې په دې عنوان یو مقاله خبره کړې ده آیا د داعش ډلې پر ضد د طالبانو کمپاین نتیجه ورکوي په دې مقاله کې د ای اف پی هغه راپور ته اشاره شوی چې پکې د طالبانو د استخباراتو رئیس ډاکټر بشیر له قوله راغلی چې وایي د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه نور د افغانستان په ختیځ ننګرهار کې حضور نه لري په مقاله کې د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد مخکنی څرګندونه ته هم اشاره شوی چې ویلې و چې داعش نور په افغانستان کې یو لوی تهدید نه دی خو د ډیپلوماټ خبرونه لیکلي چې د دوی تر لاسکړی معلومات شي چې د داعش پر ضد د طالبانو د بریا اعلان یو مبالغه ده مقاله یادونه کوي چې هغه طالبان چې شل کالې د افغان حکومت پر وړاندې جګړه وکړه اوس په ورته حالت کې د حکومت په توګه د داعش ډلې له سخت رځي سره مخامخ دي د ډیپلوماټ په مقاله کې راغلی چې پر افغانستان د خپل وخت تر اعلانولو وروسته پر طالبانو د داعش ډلې حمله زیاتې شوې دي په اکسل عمل کې د مقاله په وینا طالبانو د داعش پر ضد خپل کمپاین چټک کړی او د ذبیح الله مجاهد له قوله ویل شوی چې د دسمبر په 9 مې ویلي وو چې طالبانو د داعش 600 غړي نیولې دي خو د مقاله په باور طالبان په دا ډول عملیاتو کې په ځانګړې توګه ننګرهار کې پر بې ګناه خلکو عملیات کوي چې له داعش ډلې سره هیڅ تړاو نه لري ګارډین ورځپاڼې د افغان جنو د زده کړو په برخه کې د ښځو هلو ځلو ته پام کړی دی او په دې عنوان یې یوه مقاله خپره کړې ده افغان ښځې څه ډول د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د خپلو زده کړو غوښتنه کوي د دې مقالې لیکوالې ایما ګراهام هاریسن لیکلي د افغانستان د واک تر لاسه کولو وروسته که څه هم طالبانو تر ډیره د نجونو د زده کړو مخه نیولې خو دوی د یو نوي نسل سره مخامخ دي چې د خپلو زده کړو د حق لپاره مبارزې ته چمتو دي په مقاله کې د زابل ولایت د یو ښوونځي د ښوونکي پروین توخی کې سره غلې چې وایي په اګست میاشت کې طالبانو دې ته ویل چې ښوونځي د موقتی پوسټې په توګه کارول غواړي د میرمن توخیله قوله ویل سوی چې دی په 1990 ملسیزه کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال لښدو سره د هغوی چلند لیدلې او نه غوښتل یو بل نسل هم لورته برخلیک سره مخامخ شي نو دی طالبانو ته ویل چې هغوی د ورځې لخوا د ښوونځي نس کارولای ځکه دا نه غواړي د نجونو په زده کړو کې خلل رامست شي مقاله د ضعیف اعلانو لقوله لیکي چې د میرمن توخی په هڅو په زابل کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال هم د نجونو ښوونځي پرانستي پاتاسول ورسته لولو چې زابل ولایت په تیرو شلو کلونو کې د نجونو د زده کړو په برخه کې ډیر پرمختګ نه دی کړی او په دې ولایت کې یوازې درې لیسې فعالې وي او هغه هم ټولې په مرکز قلات کې او په نورو سیمو کې نجونو یوازې تر شپږم ټولګي پورې زده کړې کولې
استاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو
د وردګو لات څخه تاسو دا پیغام پریږدم د ازادي رادیو څخه ډیر مننه کوم ډیر ښه خبرونه برابر راوي نو موږ د وردګو لات د سیدابات ولسوالې کې په صافه وزیر ډولارو نو ازادي رادیو یو خبرونه هم لمو څخه تیری نه د ازادي رادیو هر خبرونه موږ په ډیر مننه او په ډیر ادب سره موږ ورتنی ولې ازادي رادیو زموږ ژوند تغیر کړی دی د ازادۍ رادیو څخه مننه کوو د لا بریا او هیله ورته کوو
السلام علیکم د ازادۍ رادیو د خوږو اوریدونکو او د ازادۍ رادیو د ټولو کارکونکو څخه مننه په ډیر درناوي هیله مننه کوم اوس د ازادۍ رادیو خبر خوشاله یو موږ د ازادۍ رادیو موږ ټول خبرونه اورو دریا او خوشتو خبرونه موږ اورو موږ ډیر دی خوشاله یو او وخت پر وخت موږ ته تازه تازه خبرونه د نړیوال او خصوصا د افغانستان د ټول مسلمان شریوي موږ ډیر دی خوشاله یو مننه د ازادۍ رادیو څخه
السلام علیکم عزت الله ریحان يم د ننګرهار لچمتلی خارګوټینا می دا میسج دراستولای دا او د ازادي رادیو نه ډیره زیاته مننه کوم. واقعیت د هغوی د ازادي راډیو له ادارې نه ډیره مننه ډیره زیاته مننه ترې کوم. هغه ځکه چې دوی داسې خپرونې موږ ته وړاندې کړي دي. واقعیت ده چې موږ یې ډېر خوشحاله کړي یو. مثلا د دوی خبرونه چې دي خلک یې ډېر زیات په مینه باندې اوري. همداشان د دوی د خپرونو موږ ډېر زیات خوشحاله یو. موږ د ښې خپرونې وړاندې کړي دي.
اوس هم دومره نور خپرونو کې زما همکارانو سره اوسئ.